پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. یک شنبه د دوریا حمله سوار لسمه د اپریل دریمه د خبرونه په خبرونو پیلو په شهزاده سرای کې چې کابل کې د سرافی تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي نن سهار 14 سوي ده. د شهزاده سرای مرستیال حاجی دادګل ازادي رادیو ته ویلي پیښه د لاسي بم 14 او هدف په مارکیټ کې د ګډوډي ایجادول وو. د په خبره په پیښه کې 15 کسانو وضعیت نازک دی او په ټولو کې 40 کسان ټپیان سوي دي. د کابل د امنیه قمانداني ویاند خالد زدران ویلي په سرای کې یو غل د پیسو تښتول په نیت لاسي بم غورځولی د پوینه طالبان هڅه کوي تورن کس ونیسي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کیپټن یونس خان د خپلې لوبډلې د بیټنګ روزون کې ګمارلی دی. یونس خان به په متحده عرب اماراتو کې له افغان ټیم سره د بیټنګ په برخه کې همکاري کوي. د افغانستان کرکټ بورډ دغه راز د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی عمر ګل د بولینګ روزون کې ګمارلی دی. د اوکراین مرستیال دفاع وزیر هینا مالیار ویلی دی چې د کیف سیمه له روسي ځواکونو په بشپړ ډول بیرته نیول سوې ده. مالیار پرون شنبه پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي د ایرپین بوخا هوستومیل او د کیف ټوله سیمه له یرغلګرو څخه آزاده سوې ده. د روسي ځواکونو له شاتګ وروسته د فرانسې خبري اژانس د خبریالانو د خوا کیف ته نږدې د بوچا شارګي په واټونو کې لږ تر لږه د 40 کسانو مړې لیدل سوي دي. خبریالان وایي چې په جلسو کې د یو تن لاسونه تړل سوي دي. په موندل سوو مړو کې د یوه بې درکه سوي کس جسد هم موندل سوی دی. د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او د روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باوري سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر ډیوید آراخامیا پرون په یو مرکه کې وویل چې ښایي ژر د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د ده پوینا په خبرو کې تر دې ځایه پرمختګ سوی چې د دوو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو امکان یې برابر کړی دی. په دې خبرونه کې د دې ترڅنګ د دغو مسایلو تفصیل هم اوریدلی سي. د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته منسوب سوی په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان سوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي
کبیل پر خدای نه کړ څوک بیا هم سرغړونه وکړي دغه په وړاندې به قانوني چلند کیږي.
د هند ولسمشر د افغانستان په اړه خبرې کړي.
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هیوادونه تبن په دې هیواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو چې تازه تحولات پکې راغلي دي. نور بس د یا شکست سکوت 19 پروګرام د خپرونې دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یو نوي فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یکشنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال اعلان سو پکې راغلی چې که هر چا کوکنار کړلی و سزا به ورکړل سي. دا هم تفصیل.
د طالبانو د حکومت مشر هیبت الله اخندزاده په یو نوي فرمان کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرنه منع کړه. په دغه فرمان کې چې نن یکشنبه په کابل کې د طالبانو حکومت په کورنیو چارو وزارت کې د وی خبري ناستې په ترڅ کې له رسنیو سره شریک څه پکې راغلي چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. په دې فرمان کې نه یوازې د کوکنارو کرنه بلکې په افغانستان کې د ټولو نشه یي توکو د کاروبار د مخنیوي هم ویل سوی دي. د دې فرمان په برخه کې راغلي په ټول هیواد کې د نشه یي موادو د ټولو ډولونو لکه شراب، هیروین، شیشه، ټابلیټ کا، چارس او نور استعمال، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د نشه یي توکو د تولید کارخانه په جدي توګه منع دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور له فرمان نه د سرغړونکو په اړه وویل
فرمان تعمیل لازمی او ضروری ده. هیڅوک دا حق نه لري چې له دې فرمانه سرغړونه وکړي. که بل پر خدای نه کړ څوک بیا هم سرغړونه وکړي دغه په وړاندې به قانوني چلند کیږي او هغه به د قانون منګلو ته سپارل کیږي. دغه په حق له به شرعي او قانوني فیصله کیږي.
مخکې تر دې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و دوی له هغو کروندګرو سره نرم چلند یا ګزاره کوي چې کوکنارې کرلي. طالبانو د دې کار لامل د کروندګرو خراب اقتصادي وضعیت، بېوزلي او تر څنګ د یوې بدیلې لارې نه درلودل په ګوته کړی و. د طالبانو مشر دا فرمان داسې مهال ورکړی چې د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس په یو تازه ویډیوي راپور کې لیدل کیږي چې د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې بزګر د کوکنارو له کروندو حاصل ټولوي او د کوکنارو په یوه لویه کرونده کې لسګونه کارګر د شیرې د راټولولو په حال کې دي. په دغه ویډیو کې ښکاري چې په نادلي کې د کوکنارو کروندې ته نږدې په یوه لویه خونه کې بزګران ټول دي، څوک چای او ډوډۍ خوري، خو یوه ډله بیا د کوکنارو ټوله سوې شیره تلي او په کڅوړو کې اچوي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې UNODC د راپور پر بنسټ تیر کال افغانستان په نړۍ کې د تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی و او د کوکنارو محصولات د دغه هیواد د اقتصاد 11% برخه جوړوله. د افغانستان لپاره د امریکا د څار ځانګړې ادارې سیګار د 2021 زیږدیز کال د مې میاشتې په راپور کې د یو امریکایي چارواکي په حواله اټکل سوای چې طالبان 60% خپل کلنی عاید له غیر قانوني نشه یي توکو څخه ترلاسه کوي. د یادونې وړ ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم د هلمند په ګډون په یو شمېر نامنو ولایتونو کې کوکنار کرل کېدل او په ښارونو کې د نشه یي موادو او الکولي مشروباتو تولید، پلور او پیر هم کېده چې وخت نا وخت به یې د کاروباریانو د نیول کېدو راپورونه هم ورکړل کېدل.
وردل چې د طالبانو حکومت د هغه فرمان لمخې چې د دوی مشر هیبت الله خونزاده ته منصوب بلل سوی په افغانستان کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ. د پانتون له استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، طالبان به څومره وکولی سي د کوکنارو د کښت مخه ونیسي؟
ګرچې طالبان په دغه تیرو شل کلونو کې د کوکنار د کښت او تجارت نه عشر او زکات ټول کړی، زما ګمان به دا وي چې دا به ډېر ستونزمن وي د طالبان نه چې دوی وشي کولی چې د هغو خلکو نه چې دوی همیشه هغوی نه عشر زکات غوښتی اوس د هغوی په کاروبار او تجارت کې مداخله وکړي. یقیناً دا به ستونزمن وي، لیکن مشکل خبره دا ده چې دا اول به یا دا امر به څنګه پلی شي. په دغه برخه کې هم کیدای شي په راتلونکي کې طالبانو ته یا حکومت ته ستونزې موجود شي، خو په هر صورت وبه کتل شي چې طالبان په دغه برخه کې څومره پرمختګ کولی شي.
تر دې مخکې د طالبانو ویاند ویلي و چې دوی به په هیواد کې د کاروانګرو اقتصادي ستونزو ته په پام سره د کوکنارو د کاروبار مخه ونه نیسي. دا زده و نقید څرګندونې ویلي کېږي که کرل یا کاروبار حرام و، خو په هغه وخت کې هم حرام و.
مخکې خو طالبانو دا خبره هم کولی چې که د کوکنار بدیل مونږ بزګرو ته برابر نه کړو نو بیا کوکنار نه بندوو. یعنې په دې باره چې دوی غوښتل چې د کوکنار کرکیلې ته اجازه ورکړي او په همدغه بنسټ باندې ډېر کروندګر په دغه وختونو کې دوی کوکنار کرلې دي، او که دوی د دې دپاره بدیل ونه لري بیا نو دا کار به د دوی دپاره مشکلات پیدا کړي او کروندګر به ستونزو سره مخ کړي. زما باور داسې دی چې دغه دوګانه برخورد د دې مسئلې سره دا کېدای شي په راتلونکي کې یو مشکل پیدا کړي حکومت ته.
دغو وروستیو تحولاتو ته په پام سره څه فکر کوي چې کروندګرو ته طالبان بدیلې لارې لري؟
د طالبانو حکومت خو مخکې هم ویلی و چې مونږ بدیل لارې ګورو او کیدای شي بدیل لارې د کوکنار محدودول یا تر یو حده پورې د دوی کرکیلې ته اجازه ورکړل شي، خو که دغه بدیل لارې یا دغه مرستې د نړیوالو د خوا نه ونیشي، زه فکر نه کوم که طالبان خپل د تاوان نه دومره اقتصادي امکانات لري چې دوی کروندګرو ته دغه مرستې برابرې کړي. او دا چې بدیل لارې د کوکنار دپاره ونه لټول شي، زه فکر کوم دا به په راتلونکي کې هم یو عمده ستونزه د هر حکومت دپاره وي.
د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر و چې د طالبانو د مشرتابه د وروستي فرمان په اړه را سره خبرې کولې. د طالبانو حکومت د هغه فرمان له مخې چې د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده ته منصوب بلل سوی په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز اعلان کړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5 19.8
څلور ویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو او ریدالیسنگ. د هندستان ولسمشر رامنات کووند په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندیښنه وشو ده. هغه ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي، د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هیواد کې د اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو په اړه اندیښمن دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
ورځ تر بلې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تازه د هند جمهور رئیس رامنات کووند د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه له خپل ترکمني سیال سردار بیردی محمدوف سره جوړې شوې خبري غونډې ته وویل،
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هیوادونه تبن په دې هیواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي. د ورښتینې پراخ بنسټه حکومت جوړول، له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې، د ملګرو ملتونو رول، بیړنیو بشري مرستو رسول، او د ښځو، ماشومانو او نورو قومونو او لږکیو د حقونو د تامین په ګډون په افغانستان کې د ګڼو مسایلو په اړه زموږ ترمنځ یو پراخه سیمه ییزه اجماع شته.
هند افغانستان په چارو کې یو له مهمو هیوادونو شمیرل کیږي. هغه هیواد چې واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته یې هم افغانانو سره خپلې مرستې روانې ساتلي. هغه له پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی، د پوځ لوی درستیز یې ویلي، افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډیر ښه نه دی، خو باید پر وړاندې یې له زغم کار واخیستل شي. قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته پرون خپله وینا کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام غوښتنه وکړه او ویې ویل، که له افغانستان سره مرسته ونه شي، نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي، بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي. طالبان د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي، خو وړاندې یې ویلي وو وضعیت یې تر کنټرول لاندې دی او حکومت یې هم ټول ګډونه دی. واک ته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو راهیسې اووه نیمې میاشتې تېرېږي، خو حکومت یې هېڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی. هغه څه چې د اندېښنه زیږوي چې کیدای شي یو ځل بیا د دوی جوړه شوې اداره په یو ناکام دولت بدله شي. تېره اونۍ په چین کې د افغانستان په اړه درې اړخیزه غونډه وشوه چې یو مهم بحث یې ورځ تر بلې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د واټن د زیاتېدو موضوع وه. په دې غونډه کې د روسیې او چین ټینګار پر دې و چې افغانستان باید په هېڅ صورت له نړیوالې ټولنې څنډې ته پاتې نه شي، ځکه دا هېواد د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکېل و او له نړیوال اقتصادي پرمختګ وروسته پاتې شوی دی. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره طالبانو لا هم په هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې سره یې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب او له ترهګرۍ سره د پراخې مبارزې اړوند کړي دي.
موردل چې د هند ولسمشر د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې منځ کې په شهزاده سرای کې چې کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي، نن سهار 14 سوې ده. د تلفاتو په اړه زده او نقیز راپورونه ورکول سوي دي. د ازادي راډیو خبریال سره په مستقیم تماس کې د نور جزئیات راکوي.
بلې، په کابل کې د شاهزاده په نوم د صرافۍ سرای مسؤولان وایي په دغه سرای کې 14 شل تنه ټپیان کړي دي. د دغه سرای د صرافانو ټوله د مرستیال حاجی دادګل ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 د ولاسي بم د غورځېدو له امله رامنځته شوې ده. چا د ویلي چې د 14 د ګډوډۍ رامنځته کولو په موخه شوې او وژل شوي کسان پکې نشته، خو شل تنه ټپیان دي چې د 15 تنو وضعیت ښه نه دی. د نوموړي خبره په ټپیانو کې خزي هم شامل دي. دا دادګل په خبره کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ امنیتي مسؤلین سیمې ته رسیدلي او د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. خو د طالبانو د کورنیو چار وزارت په یو ټویټ کې د ټپیانو شمیر لس تنه ښودلی. په ټویټ کې ویل شوي دا کار د غلا و چې موخه یې د خلکو د پیسو غلا کول وه. شهزاده سرای په کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی بازار دی چې په ورځني ډول سلګونه کسان ورته تګ راتګ کوي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. ودل چې د کابل په شهزاده سرای کې نن 14 سوې ده چې د ځینو راپورونو له مخې په دې پیښه کې شل کسان ټپیان سوي، خو طالبان د ټپیانو شمیر کم شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
تکل سوی د چنن د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایا واخیستل سي. د مخالفانو پر د تور لګولې چې هڅه کوي د خپل حکومت د ژغورلو لپاره د بهرانيانو د توتیو تورونه او نورې پلمی وړاندې کړي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال بشیر ګواش سره په استودیو کې د ګواش سره تازه تحولات سي.
ډیر مننه سالی صاحب. تازه تحوله د دې چې نن د پاکستان په پارلمان کې د صدر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره سلبي اعتماد تحریک وړاندې شو، په غو باندې بیا رائے اچول کې د خود پاکستان د قومي اسمبلی مرستيال سپیکر یا مرستيال رئیس قاسم سوری د اپوزیشن ګوندونو لخوا دا تحریک ونه مانه او رد کا ویل چې په دې باندې رائے ځکه نه چول کیږي چې د وزیر اعظم عمران خان په خلاف بهرنیانو توتیه کړی دا او د قانون په خلاف کار دی. که څوک په دې توتیه کې لاس ولري نو هغه خلک د پاکستان سره په غداری تورنیږي، په خیانت تورنیږي. بیا دا غینه وروسته سمدستي د پاکستان صدر اعظم عمران خان په تلویزیون ملت ته وینا وکړه او په هغه کې یې ویل چې د ولسمشر ته سپارښتنه کړې ده چې د پاکستان پارلمان منحل کی یا تحلیل کی. نو هغه اوس د قانون د مخې نه داسې دی چې ولسمشر به په دې باندې فکر کوي چې آیا منحل کی او کنه. خو ډېر کله چې کله صدر اعظم ولسمشر ته داسې یو سپارښتنه وکړي هغه پرې عمل کوي او هغه یې منحلوي. عمران خان دا هم ویلي چې دا کار دې لپاره کړی چې غواړي چې په ملک کې نوي انتخابات وشي.
بل عمران خان تر دې مخکې تور لګولی و چې ځینې مخالفان د دې اشاره امریکا ته هم و چې دوی ټولو لاس سره یو کړی دی او هڅه کوي چې دی له واک څخه راوپرځوي. د دې نورو چارواکو په څرګندونو کې هم دغسې کومه اشاره وه؟
او نن په پارلمان کې چې نن خبرې شروع شولې د پاکستان د عدلی وزیر چې دغه خبر وکړل چې د توتیه ده، نو ځکه په کار نه ده چې په دې تحریک باندې یا په دې مسوده باندې رائے واچول شي. خود امریکا هم دا خبره رد کړې ده او د پاکستان اپوزیسیون ګوندونه چې دي هغه دا وایي چې دا د عمران خان یو بهانه ده د دې نه چې د ځان بچ کولو لپاره یو بهانه یې جوړه کړې ده.
اوس به سیاسي ګوندونه څه کوي چې له میاشتو میاشتو راهیسې په مظاهرو اخته دي؟
دوی اوس د اوسې خبري غونډه وه د اپوزیسیون او دوی ویل چې موږ به مظاهره کوو او د پاکستان سترې محکمې ته به ځو چې آیا دا کوم کار چې عمران خان په کومه طریقه وکړه دا قانوني دی او کنه.
ډیره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال بشیر ګورس و چې په پاکستان کې د وروستیو تحولاتو په اړه سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواړم او سم د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي. ورسته د راپورونو په بل ټولګه کې اجمل ان ستاسو ملتیا کوي د اوکراین وضعیت ته ورسته کتنه کوي.
په کندهار کې د 50 میلیون ډالر په ارزښت د درملو ستره کارخونه جوړیږي. د دې ولایت د سوداګری او پنګونې خونی په وی خبر پاڼه کې ویلي چې په کندهار کې د وسهامي شرکت په مرسته د یو ویا پنګوالو د 50 میلیون ډالر پر پنګونې د دغه جوړیدونکو کارخونې چارې به ژر پیل شي. د یادې خونی د معلوماتو پر بنسټ د دې کارخونې یو برخه به په یو وخت کې د 800 کارکونکو پر مټ 2 میلیون ټابلیټ، 1 میلیون کپسول او د 100000 بوتل شربت جوړولو ظرفیت ولري. د کندهار د پنګونې او سوداګری خونې په خبره په دوی مودریم پړاو کې به په زورګونو افغانان ته د کار زمينه برابر شي. په کندهار کې پنګوال مرکزی حکومت په دې برخه کې د پوره همکاري غوښتنه کوي. د کابل خاروالي د روژې مبارک میاشتې پر رسیدو سره د کابل خار ټولو ناحیو کې د خوراکي توکو د کنټرول لپاره نرخ پانه ټاکلی. د کابل خاروالي ویان نقیب الله باریکسی نن ازادي راډیو ته وویل یا د نرخ پانه په جدي ډول د تطبیق وړ ده. ښاغلی باریکسی وی د نرخونو د کنټرول کمیسون استازي د کابل په ټولو ناحیو کې ګرځي او له نرخونو کنټرول کوي. دا ګام په داسې حال کې پورته کیږي چې له دې وړاندې د روژې مبارک میاشتې پر رسیدو سره خلکو له لوړو بیو شکایتونه کول او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغاني دیرش پوله، یو ایرو 90 افغاني شپږ شپېته پوله، یو انګلیسي پونډ 113 افغاني 8 پوله، یو ایرو 22 افغاني 92 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 10 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغاني او زر پاکستاني کلدار 415 افغاني.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه. دا پروگرام دی برخه ته موز اجمل اندهر کله کوم. په اوروزګان کې یو شمیر مېرمنې وایي که د پولیو په کمپاینونو کې برخه ورکړل شي هم به ماشومانو ته واکسین ورسي او هم به پله دغه مېرمنو ته د کار کولو او ګټې وټې زمینه برابره شي. پاره پاموکړی دی رپورت.
اورزګانی میرمنی وایي چمتو دي چې په دغه ولایت کې تر ماشومان پوري د پولیو د واکسین پر سوالو کې مرسته وکړي او هغه ماشومان له واکسین برخمن کړي چې اوس مهال ورڅخه به بری
شي. چمتو راکې چمر غوډه غښتنه د چمر ته وسته واکسین واکسین راکې موږ کورته ورو موږ مرسته.
ګلسیکا په اورزګان ولایت کې د و ماشومان مور ده او د خپل کورنۍ سرپرستی ورده غاړي ده. ازادي راډیو ته ویل چې په دې ورستیو کې د هغه ماشومان په اړه اندېښمن دي چې د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو څخه به برخې دي او ګڼ ماشومان له ډول ډول ناروغیو ځورېږي. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان به برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانی شزي دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسی وروستلی.
چمر ته راکی چمر غوډه غښتنه د چمر ته وسته واکسین واکسین راکی موږ کورته ورو موږ مرسته ورسره کو موږ هم کاری ورسره کو ام بکښنیان د ناروغي و د یو شتریتان و د یو پج و د یو شڅ وج غورل سیو.
د اورزګان ولایت یو بل میرمن درخانی وای چې په دغه ولایت کې شزه نسبتا نارینه و ته د پولیو د واکسین پر سوالو کې ګټوري تمامې دلای سي ځکه د دې په خبره چې شزی د ماشومانو د روزنې په برخه کې کافی تجربه لري. دا وایي د عامې روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسؤلینو ته پکار ده چې شزو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شاملې کړي.
دغه وظیفه راکې د واکسین راکې موږ وګرځو کور په کور یې راوګرځو د کوچنیان د پاره پیدمندې زموږ د پاره بم یو دایال ډوډۍ بم سي دایال خورکه بم سي کې هغه پاتېږي پاتېږي نارینه دي ګرځي نو د کور کوچنیان بره جنې پاتې موږ خو په کور په کور نه نو ځالته په واکسین ورته کو د کوچنیان د پاره پیدمندې زموږ د پاره پیدمندې.
په اورزګان ولایت کې یادی شو چې پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې لکه دوه کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبان له لوري د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کیږي چې لامل یې ګڼ ماشومان د پولیو د واکسین څخه بې برخې دي او د پولیو د واکسین دغه کمپاینونه د نارینه ول لوري تر سره کیږي. د اورزګان ولایت د عامې روغتیا پر ریاست کې د پولیو د برخې مسول محمد نبی محمدی وایي چې دوی په دې اړه د خپل مشرانو سره مشوره کوي خو د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د شو ضرورت د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولی. د دغه ولایت یو ځوان انسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویل
نه کله چې شزه واکسیناتور یا چکل کور ته ورځي ک نارینم په کور کې نه یې دروازو چې دروازه چکول ته اړتیا نشته چې دروازه و چکې مستقیم به کور ته ورځي کغه ماشوم په ځنګو کې پروت یې مور نه یې هم به د شزه واکسینور کولای سي او کچیر مور لټکی هم شزه کولای سي چې ماشوم تخپل رسیدګي وکړي کور ته لاس په لاس ماشوم ځان ورسي هغه ته واکسین و. کله چې په کلی کې نارینه نه یې شزه خدای ستل یعنی هر شزه دی لکه د کور چې مستقیم کولای سي چې نارینه پر تل ډیر غټ رول ولو بوې ځکه د نارو پر ځای به دا هر کور ته کولای شي ورساله ته واکسین ورکې د خلک هم په شنیات ته ګوري.
دا په داسې حال کې دی چې د پکتیا ولایت په ډیلا ولسوالۍ کې یو دوه کلن انجلۍ په ګوزڼ اخته شوې ده چې د افغانستان دننه د روان میلادي کال د ګوزڼ د لومړنۍ پیښې په توګه بلل کیږي.
ازادي رادیو په لاندو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سي.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان پر اقتصاد د طالبانو د هغې پریکړې پر اغیزو لیکنه خبره کړې چې پر اساس لشپګم ټولګي پورتن جنیز د کلوتنه پریکړه په دې لیکنه کې چې کیلی کیمبل لیکلي لومړی په افغانستان کې د څلورو پروژو د تمویل لپاره د نړیوال بانک له لوري د څه باندې 600 میلیونو ډالرو د کنګل کېدو یادونه شوې او ویل شوې چې نړیوال بانک دا پیسې په دې خاطر کنګل کړي چې طالبانو له خپل شمنې سره سره لشپګم ټولګي پورتن جنوتہ د زده کړو اجازه ورنکړه. لیکوال وایي دا پریکړه د نړۍ یو تر ټولو ستر بشري او اقتصادي بحران نور هم سختولای شي. د خبرونه پر اساس د طالبانو د همدې پریکړې په خاطر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم له طالبانو سره په دوحه کې هغه غونډه لغوه کړه چې ټاکل شوی و په لړ کې افغانستان ته د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې شمنه وشي. لیکوال زیاتوي څه باندې لسو پخوانیو افغان چارواکو د امریکا د کانګرس غړو مرستندویانو او متخصصانو د نړیوال بانک د پریکړې په اړه فارین پالیسي ته ویلي چې دوی د دې پریکړې پر عواقبو اندېښمن دي ځکه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اکثره وګړي سخت بې وسله شوي او له شدیدې لوږې سره مخ دي. کتون کې وای نړیواله ټولنه غواړي چې د بشري حقوقو د سرغړونو په خاطر طالبانو ته جزا ورکړي، خو زیات تاوان عام افغانانو ته وړي. د امریکا په لاس انګلس کې د افغانستان پوخانی جنرال کونسل عارف دوستیار وای دا ډول پریکړې هغه تورو ته ورته دي چې دواړه خواوې تیرې دي، لبد مرغه په هر حال زیان پیښوي. دا نړیوال بانک لوري د پیسو د کنګل کېدو په برخه کې یقیني نه يم چې پر طالبانو باغې سولري. د ویک په نوم اونیزی هم افغانستان ته د نړیوال بانک د شپږ سوه میلیونو ډالرو د کنګل کېدو په اړه لیکنه خپره کړي. د اونیزا د طالبانو لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه وایي چې له دې داسې ښکاري چې د طالبانو په منځ کې ژور اختلاف شته. ویکلی کې یو شمېر طالبان د نجونو د ښوونځیو بشپړ مخالف دي، خو یو شمېر نورې بیا د دې خلاف نظر لري. خبرونه پوښتنه کوي په داسې حال کې چې طالبان بیرته خپل پخواني حالت ته ستنېږي، یعنی د 1990 لسیزې په شان سختۍ پیلوي، نو آیا لویدیځې په وړاندې څه کولی شي یا باید عکس العمل وښيي او کنه؟
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
وسم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ازادي رادیو ته سلامونه او نیکی هیله. زه ډاکټر منظور احمد د پکتیانه تاسو د پیغام پرېږدم. اغه د خبره چې د افغانستان موضوع د سیاستوال ته زه حیران یم که د افغانستان سیاستوال دی که د نورو ملکونو دی چې دوی ولې په خبره سر نه خلاصوي. هر څونه بندیزونه چې په امارت اسلامي باندې طالبانو باندې ولګول سي دغه ټوله بې فایده او بې ګټې ده، هیڅ ګټه نه کوي، صرف تاوان او نقصان عوامو ته او بیچاره خلکو ته رسیږي. صرف تاوان د افغانستان کړېدلی ولس او بیچاره خلکو ته رسیږي. نو هیله کومه که پر اختیار سره بین المللي ټولنه او نور جهاني ملکونه غواړي چې له طالبانو سره یو لار یوسي، یو تعامل وکړي، نو بندیزونه فایده نه لري، باید په پاکستان باندې بندیزونه ولګول سي. نو که په پاکستان باندې بندیزونه ولګول سي نو کېدلی سي چې یو طریقه یو لار د حل پیدا سي، کني نور ګمان نه کوي.
دی ازادي دیرادو د کارکونکو نه ډیر مننه چې دوی د ولس غږ نړۍ ته رسوي. زه اجمه مجان د ننګرهار د ولایت نه په اسلامي امارت غږ کوم چې تاسې خپلو ښاروالانو ته لارښوونه وکړئ. ښاروالان هم له چا نه پوښتنې نه کوي، هر هغه تاجر هر هغه دوکاندار په خپل سر باندې چې څه زلو غواړي نرحنامې په یغه ډول دي. پرون ما یو دوکان کې سودا کوله، یو ساعت په آخر کې 70 روپۍ قیمت سو. نو تاسې داسې فکر وکړئ چې آیا دغه قیمتي د سورافي مارکیټ ده؟
سیدالله افغانی د پکتیکا ولایت تروه سرحدي ولسوالۍ دي. د دموی له لوړپوړو مشرانو طالبانو اسلامي امارت له مشرتابه د والي صاحب زموږ دا غوښتنه ده زموږ د پکتیکا ولایت د تروه سرحدي ولسوالۍ د ټلیفانه شبکې نسته، روډونه یې نسته، هسپتال شته، ډاکټران نسته، د پاکستان ژلکاریس کمردن سره ملارې بندې دي، مسافر دورې دي، نیمی را په دې خوا دي چې څوک ورشي هغه وویلې زخمي یې کې. د دموږ د ازادۍ راډیو همکارانو چې دا غوښتنه ده چې دموږ دغه پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسوي.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادۍ راډیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420221234
زماله خو هم دومره تربیا خې چاري.
ل اجمل ان مننه چې تر دې شی به تاسو ملتیا وکړه. مخکې تر دې چې د اوکران وضعیت ته کتنه وکړو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي.
ا
په شاهزاده سرای کې چې د کابل د سرافي تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي، نن سهار 14 سوې ده. د شاهزاده سرای مرستیال حاجی ددګل ازادي راډیو ته ویلي پېښه د لاسي بم 14 وه او هدف یې په مارکیټ کې د ګډوډۍ ایجادول وو. د ده په وینا شل کسان ټپیان سوي چې د 15 ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. د کابل د امنیې قمانداني ویاند خالد زدران ویلي په سرای کې یوه غل د پیسو تښتولو په نیت لاسي بم غورځولې، د ټپیانو شمیر لس شولی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کیپټن یونس خان یې د خپلې لوبډلې د بیټنګ روزونکی ګمارلی دی. یونس خان به په متحده عرب اماراتو کې له افغان ټیم سره د بیټنګ په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ دغه راز د پاکستان پخوانی لوبغاړی عمر ګل د باولینګ روزونکی ګمارلی دی. د اوکراین مرستیال دفاع وزیر هنا مالیار ویلي چې د کیف سیمه له روسي ځواکونو په بشپړ ډول بیرته نیول سوې ده. مالیار پرون شنبه پر خپل فیسبوک پاڼه کښلي د ایرپین، بوخا، هوستومیل او د کیف ټوله سیمه د دې په وینا له یرغلګرو څخه آزاده سوې ده. د روسي ځواکونو له شاتګ وروسته د فرانسې خبري اژانس خبریالانو کیف ته نږدې د بوچا شارګي په واټونو کې د لښته لږه شلو تنو مړي لیدلي دي. خبریالان وایي چې په وژل سوو کې د یو وطن لاسونه تړل سوي دي. په موندل سوو کې د یوه بې درکه سوي یا کس جسد هم موندل سوی دی. د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ د څو اونیو خبرو وروسته باوري سوي چې لومړنۍ مثبتې نښې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراینی پلاوي مشر دیوید آراخامیا پرون په یوه مرکه کې وویل چې ښایي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د ده په وینا په خبرو کې تر دې ځایه پرمختګ سوی چې د دوو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د مخامخ خبرو امکان یې برابر کړی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید. تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. مخکې تر دې چې د مخکښ شوزو پروګرام وړاندې سي، د اوکراین وضعیت ته کتنه کوو. د اوکراین چارواکي پر اودیسا د روسیې د هوایي بریدونو خبر ورکوي او د دې هیواد ولسمشر وایي چې روسیه د اوکراین پر جنوب شدیدو حملو ته تیاری نیسي. پاین هلکې د روسیې د مرکه چی پلاوی مشر ویلي چې له اوکراین سره په خبرو کې دومره پرمختګ نه دی سوی چې هغه دی د روسیې او اوکراین ولسمشرانو ترمنځ خبرو ته لاره اواره کړي. تفصیل له نوریاس نوری.
د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي نن سهار وختي د اوکراین پر بندري ښار اديسا هوایي بریدونه وشول. د دې وزارت یو چارواکي انتون هراشنکو په خپل ټلګرام پاڼه کې ویلي چې د ښار په ځینو برخو کې د اور لګیدو راپورونه ورکړل شوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافع ځواک لخوا شن کړی شوي دي. د اديسا ښاري شورا هم په خپل ټلګرام پاڼه د بریدونو خبره تایید کړې ده. په اديسا کې د فرانس پرس خبري اژانسي و خبريال ویلي چې نن سهار وختي شپږ بجې د 14 غږونه اوریدلې او لیدلې دي چې د ښار له یوې صنعتي سیمې تور لوګی پورته کیږي. اديسا شاوخوا 1,000,000 نفوس لري. د تور سمندرګي په غاړه هغه ښار دی چې تر اوسه د اوکراین په کنټرول کې دی. د روسیې دفاع وزارت نه ده تایید کړی چې پر اديسا یې بریدونه کړي، خو ویلي دي چې ځواکونه په اوکراین کې د هیواد 28 پوځي تاسیسات په نښه کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون خبرداري ورکړ چې روسیه چې د کیف له شاوخوا او د چرنهف له شمالي سیمو ځواکونه ایستلي، د اوکراین په جنوب شدیدو حملو ته تیار نه سي. همدارنګه د برېټانیا دفاع وزارت ویلي چې روسیه هڅه کوي چې تور او ازوف سمندرګیو ته د اوکراین د لاسرسي مخه ونیسي. په عین حال کې له اوکراین سره د روسیې د مرکچي پلاوي مشر ولادیمیر میدنسکي په خپله ټلګرام پاڼه کې ویلي چې په خبرو کې کافي پرمختګ نه دی شوی چې هغه د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکي ترمنځ کتنې ته لاره هواره کړي. میدنسکي دغه راز ویلي چې د کریمیا او د دونباس د سیمو په اړه د روسیې په دریځ کې بدلون نه راغلی. روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه په 2014 میلادي کال خپل خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین ختیځه د دونباس سیمه هم مخکې له دې چې د فبروري په 14 پر اوکراین یرغل وکړي د خپلواکې سیمې په توګه په رسمیت وپیژندله.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بستې خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخوري. طالبانو د تیری جمعې په ورځ د هغو لسګونو شذو مخونیواله چې غشتلې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیل ولایتونو یا هم له هیواد د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبه په ورځ د هغو شذو ستونزې حل سوي چې هرات ته روان وي، خو د هغه محل و چې الوتکې تللې وي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې یوه میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې له مخې یې ښځو ته حق نه ورکول کېږي چې له محرم پرته تر 2 اویا کیلومتره زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د ښځو پر مځکه سفر وي او که به الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به ښځې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د ښځو او نارینهو لپاره ځانګړې ورځې اعلان کړې. اوریدونکو، نن په دې خپرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې د خبرو لپاره د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د ښځو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل چې طالبانو د ښځو مخه ونیول په الوتکو کې د تګ او همداراز په پارکونو کې جلا ورځې و ښځو او نارینه وو ته اعلان شوي، ستاسو په نظر دغه د ښځو پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
ډېر مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ هره ورځ د نوي فرمانو یا د نوي اوامرو شاهدان ستو چې د ښځو په وړاندې خندونه ایجادیږي. د یویشتم پیړۍ شرایطو ته تاسو ګورئ او د عوامرو ته تاسو ګورئ چې هیڅ یو بل سره سم معنی برابر نه دي. په دې وخت کې اسلام اصلا د یو د منطق او د سولې او د مهرباني دین دی، او دی یو تصویر د اسلام له خلکو ته وړاندې کوي چې متاسفانه یعنی د دې عواقب خنه دي. خلک ډېر په تنګیږي او هغه شی چې په ډېر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمل شي دغې په مقابل کې کرکه ایجادیږي. زه له منډې مې چې د داسې عوامرو سره دی باید ډېر محتاطانه برخورد وکړي. تاسې ګوري مثلا یو د امر دی چې تاسې په پالکو کې په یو ورځ مزه یو کورنۍ ده، یعنی کورنۍ سالم تفریح ضرورت لري چې مور او پلار او خپل بچیان سره یو تازه هوا ته لاړ شي یا یو څو دقیقې یو پارک وګرځي یا میله وکړي چې غواړي. اما دې وایي چې نه، ستا پلار دې په یو ورځ راشي، مور دې په بله ورځ راشي، ماشومان به څه کوي؟ د دې پارک تک نه به څه لذت وي چې پلار به ورته یو ورځ به ښځه وړي خپل پارک ته د بچیانو سره لورانو سره بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څو هغې خلاصېږي یا څو هغې یو ساعت تفریح کوي بیا به بېرته دې ځان سره ولي. د دې هغه اول اقتصادی مشکلات ته ګوره دی او فامیل معلوم نه دی او واضح خبر ده چې د دې هغه کې تنه نارینه و د پارکونو استفاده کوي چې ځبتنه څو قربان د تزلی او درزلی مصرفونه نه کوي چې هغه ته ټیکسي ونی چې هغه ته موټر ونی چې هغه ته پارک پولیس یا برسته راوړي. دا بل دا چې خلک وخت ځای کول دي او نفر که مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري خپل بچان سره کوي هغه دی وینته تا نه خپل لار شنه رخصتي او خزه د بیرازه د شنبه سه شنبه کې یعنی دا رقم خو نه کیږي. دا نه پېم چې دا د کوم منطق ته مخ نه دی داسې عوامر صدري. بل بدبختی د دې چې د جنکی د شپږم صنف نه وروسته باید خونځي ته لاړ نشي. یعنی ولې؟ آیا د خزه د مکتبونه مسونه نه دي؟ آیا دی ورته منطق دی وایي خلک خپل په منطق باندې پوکی مثلا وایي چې ته مزه یعنی دی پیسې نه لري چې شونکو ته ماش ورکی ته خو نو څه په غاړه نیولې ده، یا مثلا دی امکانات نه لري، یا دی اصلا کادر معلمین نه لري چې اقلا خل پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بي دلیل چې عوامر صادري چې فلانی دیسیزن وګرځي نن دی وخري نن څمري نن دی راپورته شي او نن دی پیغام پارته لاشي سبا دی نه. دا ټول هغه خبرې دي چې د خلکو په دی معنویاتو باندې په دی روح روان باندې دی یو نو شکنجه نازله کړي دي چې خلک دا رقم زپی دا رقم زپی چې نور بده دی ژوند نه پسر راشي. زه دې نه خوشی دې پدې مې چې دې کې زه مطمئنه مې چې شاید منګه دا دښمنان یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین منګه د دغه کارونه دې سوء استفاده وکړي. یو غوړی هم دغه رقم چې خلک په تنگ راشي، خلک په جنگ راشي، خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناه ایسي، نورو جنگي ډلو ته پناه ایسي. دا یو نوع د جنگ میدان برابرول دي. یا دا چې طالبان خپل په کارو چې پیږي کوم منطق لري خلګو نه پټي یا دا چې اصلا د هیڅ منطق مې نه یاندغه څه رقم چې زو شمه چې امر صدري الا ما نه به شهر څزر د د تاریخوال مخونی ول شي د مخز مقابل کې تاریخ رمضان ستیزي په یوشته ما پیډي کې وای چې ته په تاریخ سفر یا یواز مکو آیا اسلام دونه یعنی دی ورکه کې چې په تاریخ مسونیت دی ولی ول شي چې فنه باندې یواز سفر نږي دا د منطق د نگرانوي چې دغه وخت بنیا د خزو ضعیف او د جنگي توان نه درلود په لارو کې کیږي چې دایمنات سره مخ شوی وای کیږي چې یو خطر سره مخ شوی دی ته محرم یا یو نری نور سره غو شغیت هغه مسونه یو ځای نه بل ځای ته ورسی اوس دغه مسئولیت چې موجود دی چې څه دلیل ورته ویلای شو چې نه باید به هم باید څلور نری نه دي څلور خو اوسې په تیاره کې ناس وسی چې دا یو خزه یو ځای نه بل ځای ته ځي نو د خبرو ته باید د منطق د لار نه جواب ورکړي بغیر دغه واقعا خستري کوي زه دونه په دې ورځو کې ستومانه یم دا اوریدلو نه خبرو د لیدلو نه د تصاویر چې خپل لا په محل کې نه یم زما زړه په هغه خوځو واقع درد کې جدي به سره کوم تعامل کې د دې خوان به تل اقرار پسې مېره به تل اقرار ته او دا به ناس چې څو مزګر هغه راشي او هغه زوی چې ته بل یې هغه د دواخانه پولیس ورته ګولۍ واخلي یو ټابلیټ واخلي چې دا دوا او یا یې ډاکټر ته یې مثلا د ساوډا په سلر شي دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هیڅ منطق نه لري معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنی شرایط جوړ کړی چې باید کړي او مرام سي هغه فقط د خزه محافظت لپاره کړی نه دا د خزه شکنجې لپاره دغه مسله د خزه شکنجې لپاره کې استفاده کوي او لکه یو وسیله نه کار اخلي باید منطق د لارې نه دا کارونه حل شي خلک نور ستړي دي نور واقعا خل په تنگ راغلي کله چې په تنگ راشي نور کېدای شي چې یو بعد حالت افغانستان ته راشي نور افغانان د دې بدبختی توان نه لري
مننه
کافي څلوېښت کاله زپل شي ویو بس دی
مننه
همدغه سره وي نور بس دی دی باید بس نور
اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اوګي امیل لمش سره وصل شوی د ټلیفون لاري اوګي جانی مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي
تاسو نه مننه درنی خور ګلالی جان صافی تم زما سلامونه او درنه مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون وکړ ځکه د دې فاجی په دې اون کې زه په دې یو ماحول کې ژوند کوم اوسم وکیل صاحب ویل چې څوک چې دلته دی واقعا سخت ده
د صافی صاحب وینا اوس مهال هغه استونزې او هغه خطرونه شوه ته متوجه نه دي آیا تاسو له دوی سره موافق یاست
ولینا ولینا بالکل زه بالکل هم نظرم هغه دا بل اثر دی دلته ساينس ټکنالوژي جهان چیرته زی او سوال اس کاله مخ کې دا غنه زیات کلونه مخ کې هغه وخت بل وخت او هغه وخت د دوی په ان چې څوک یو چیرته تلل یا کزه متضرر کیده یا یو څوک باید اوسره وي اما اوس په دې وخت کې چې خزه و نارینه کارونه کیو زحمت وباسي شیان چې سخت ده او دا ناممکنه ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي او د ورځې د میرمنو لپاره د دوی د ذهن د نارامول د لپاره نوې نوې خبرې وباسي او اوس دلته چې خزي کارونه کې مونږ خو تقریبا 90% خزي یو دا څوک چې وایي نیمایي برخه مونږ خزي یو مونږ دلته خپل نارینه له لاسه ورکو جنگونه ډیر مونږ متضرر کړو مونږ نه ورونه مونږ نه ځامن مونږ نه میړونه واخیستل دلته کونډي ډیر زیات دي کدوې کارونه کې د دوی اولاد د دوی خپل د ژوند د سرقم پر مخ لاړ شي د دوی حیات ضروری ده چې باید انسان مجبور ده چې خپل ژوند پاتې کېدل د لپاره هر چیرته حلزلی وکړي نو چې دا کور ته کې نیو نارینه مونږ لري د چا لاس ونیسي چې دا تر بازار زیات تر ډاکټر زیات تر کار پورې زی یا یو چیرته سفر کوي هم دا اوس چې ما تحصیل کړی ظاهرانی ما چې زه وړم یو سفر ولرم صفات شمال ته زه تر سمنګان پورې راغلم یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي خزیم وي هر یو نه به پوښتنه کوي خپل نارینه سره چې ناست دا د واقعا وي میړه ده دا څومره بد دی دا څومره شرم دی د په ذهن څه تاثیر کوي د میړه څه تاثیر کوي یا یعنی داسې یو ځای کې نه څو ځای کې بار بار مونږ یې کته کړو ایران ایران به کتل واشي واشي به هر یو ته کتل بیا ویل دا ستاسو کېږي یا نو ته ورته تذکیره وباسه یعنی ډیر سخته ده واقعا دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بیخي تکان خوري چې خدای زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم هر لحظه باید وحشت احساس وکم. دا سفر ما د پاره دومره دردانګیز و هم د دې خوانه کوم لحظه مونږه کته کړلو او پوښتنې وکړې چې دا د څه کېږي هغه د څه کېږي. واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پیس تللی و خو تذکیریم سره نه لګېده یا هر څه چې ویل یو ضرورت و چې باید مونږ هلته تللي و ضرورت و. نو ما سره خاوند نه و، ما سره هغه نه و، دونه ډارېدم چې هر لحظه فکر کوم چې اوس یو بل څوک راځي بیا به وایي چې اسناد دې وباسه چې ته د دې څه کېږي.
اوږی جان ځینو اوریدونکو موږ ته ویلي وه چې د دغه محدودیت په خاطر باندې ښځې مجبوره سوي دي چې حتی و خلکو ته پیسې ورکړي او د کرایې خلک له ځان سره یوسي ځکه چې ښځې اجازه نه لري چې د یوه ځای څخه بل ځای ته سفر وکړي. ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی بار دی چې د ښځو پر اوږو باندې بار سو؟
بالکل بالکل همدا خبره ده. همدې سزا مجبوره شوم چې هلته یو ضروري کار و، یو حیاتي زموږ د ژوند هغه و، او ما یو خپل دوستان نه لکه یو ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو د هغه مصرف د هغه کرا د هغه ټول شیان ما ورکړه. یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم تیار ما سره لاړو، هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې زه د دې محرم یم، زه ټوله لاره کې یم، د یاري احساس مې کوو. او نن چې زه د کور نه د میکریان نه غوښتل مې چې تر جادی پورې راشم یو سرویس، یعنی اوس خو اقتصاد دومره ټیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام مونږ اجازه څوک مونږ ته په آسانۍ نه ورکوي. په سرویس کې مونږ د پاره اجازه نه و چې پورته شم، چرا نه اجازه نه نارینه به پورته کو زه به پورته نه کړم. نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم، نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي ځکه چې وایي طالب وایي چې ښځه چې بیا ودرېدي او هغه څو چوکۍ چې ډک و نور به اجازه نه لري چې ته ښځې پورته کړي هغه لسرپایګي سرویسونو کې. نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې زه نیم ساعت ودرېدم هر سرویس به اجازه نه و، نگران ولې بس په اجازه نه ایست. زه به یې خواته ودرېدم او دا نن ما دپاره ډېره سخته وه. هره ورځ کله په سرویس کې مونږ نه پرېږدي، کله په ټکسي لاینی موټر کې مونږ نه پرېږدي، دونه سخته ده، دونه په مونږ بد تاثیر کوي چې هیڅ پوښتنه مه کوه. یعنی هر مېرمنې دپاره، هر ښځې دپاره اوس هره ورځ د شپې دوی کینی چې څنګه مونږ کولی شو چې د دوی د نارامولو دپاره، د دوی د ژوند د محدودولو دپاره کوم لارې چارې وګورو. د شپې ویده کېږي، سهار یو خبره وباسي چې پارکونو کې داسې لاړ شي، پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي، اختلاط ونه لري، و داسې ونه کوي، هسې ونه کوي. داس رقم ژوند دی چې مونږ دلته کوو. په خدای دومره یو خوانه تشویش لرو چې د ولګې نه مړه نشو، کار نشته، آمد نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، د نظام د بانک خراب دی، درې په ساتونو ساتونو په لاینونو کې ودرېږي د $200 دپاره، هغه هم په هفته کې یو ځلې، ټوله ورځ دې خلاصیږي هلته چې ځې نوبت نه رسیږي، یو بیروبار دی، یو معاشر دی. نو څه رقم ژوند وکړو، څومره سخته ده. مونږ د دې غمه وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کیږو نه کیږو، د ولګې نه مرو، او یا دا چې دلته اوس ګرځېدل مونږ دپاره دومره سخته ده. د ژوند دا ساحه څومره سخته ده، څومره سړي ته درد ورکوي، څومره سخته ده.
صافی صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو ته اوږی جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې. ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني؟ یعنې دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای شي؟
معلومدار د علما رول ډیر مهمه ده، متاسفانه خبر دلته مهمه ده، دغه زیاتره مهمه ده چې باید یو څوک واوري. علما د دین ته ووایي که دی ونه مني دا به څنګه کوو. زه وایم چې په دوه کالو په دوحه کې دوی د امریکایانو سره کافي ناسته درلودله او هلته یې تړونونه امضا کړل. اته خپل دوی د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډېر وفاداره پاتې شول. همسې چې ویلي وو چې د امریکایانو ژوند به مسؤول نه وي، هغه یې ډېر مسؤوله خپلو هېوادو ته بېرته ولېږل. یعنی د هغې مسؤلیت ګارنټي یې وکړله او خپل وفاداري یې وښودله. دی په مونږ ته خو ویل شوي وو چې دوی د امریکایانو ته هم توافق کړي چې ښځو حقوقو ته به دی احترام کړي. زه نه پوهېږم چې ولې په دغه برخه کې دوی بیا په شا لاړل، یعنی ولې دوی عقب نشیني وکړله. دلته نه یوازې علماو ته، ټولې دنیا ته لازم دی چې دوی مجبوره کړي چې د شرایطو سره سم اسلام دین پرانا کړي، د خوځو حقوق ته احترام وکړي. مونږه هیڅ یو افغانه ښځه، هیڅ یو افغانه جلی نه غواړي چې مثلا یو اروپایي ژوند په افغانستان کې ولري. هغه څوک چې غواړي اروپایي ژوند ولري، هغه ورته لاره برابرې دي زی خپل ژوند په اروپا کې کوي. هیڅ یو افغانه ښځه په افغانستان کې هغه شی نه غواړي چې اروپایي په اروپا کې لري، دا ناممکنه ده. اما موږ اقلا غواړو چې د نورو اسلامي هیوادو سره ځان مقایسه کړو. تاسې ګورئ نن په پاکستان کې چې دی کلونه کلونه هلته شپې ورځې تېرولې، فامیلونه اوس هم هلته دي، حتی اولادونه ټول هلته درسونه وایي. دغه اوس هم زه اورم چې د مشرانو لورانې په ډېرو ښو پوهنتونو کې درس وایي. یعنی هغې هلته هم خو جنکۍ ښځې ازاده دي، دا رقم نه دي لکه دی چې غواړي. دی د عربستان سعودي ته وګوري، دی د اماراتو ته، قطر چې د دې دفتر اصلي دفتر همغه ځای کې و هلته زه تلی لیدلی دی چې بهترین پوه ښځې لري، د پارلمان غړي لري، یعنی لوستې ښځې ډېرې زیاتې دي، موټرونه درایوي، بیرون ځي، رستورانت ته ځي. یعنی دا خبر چې دی دا رقم کلک نیولی دی، دا په هېڅ اسلامي هېواد کې نشته. یو ویشتمه پیړۍ ده، دنیا چیرته تللی، ټکنالوژي چیرته تللی، او موږ هنوز هم د یوې دې پسې شلل ولاړه سو چې د ښځې لمن باید توره اوسي، او نفیم ټیکرۍ شین اوسي، نفیم سارې باید پټ اوسي، مخې باید پټ اوسي. دا خو هر پردي چې هره ښځه لاړ شي لست وکړي، دین زده کړي، هغه واقعي دین زده کړي. هغه دین نه چې یو جاهله ورته تدریسي، یو عالم ورته تدریسي، پوهنتون دي وایي، درس دي وایي، اسلام دي وایي، چې هغې خپله پوهشي. ما ته د جنت لاره ته ولې کوې؟ پرېږدي چې زه خپله پوهشم چې د جنت لاره کومه ده. دیږ ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کې دي بېداسې ظلم وکړم؟ داسې یو شرایطو کې وروزه به چې د کاملا اسلامي شي، چې مستقیم وخت شي مشر جنت ته لاړ شي. آیا د دې وظیفه همدغه ده د حکومت؟ آیا د حکومت وظیفه همدغه ده چې ته ښځه جنت ته ولېږي؟ ته ورته دلته اقلن خوراک برابر برابر که همسې چې هغوی خور وویلې. تاسې ګوري چې څونه کونډې مونږ لرو، څونه بې سرپرسته ښځې لرو. تاسې په دې بدبختي کې ملیون ملیون خلک لاړل پاکستان، ایران ته، خصوصا نارینه لاړل کار ته، ډوډۍ پیدا کولو ته، او ښځې لورانې خویندې ټول په افغانستان کې پاتې دي. دې ښایي څه وکړي؟ بېرته د هر کار دپاره هغه مسافر محرم خپل چې په ایران کې مزدوري کوي هغه راوغواړي؟ دا خو ناممکنه ده. یا نو داسې شرایط برابر کړه چې هر یو ته د میاشتې زر ډالره یا پنځه سوه ډالره معاش ورکړه، چې هغه کور کې ناست اوسي، بېغمی شو کې نه پارک ته لاړ شي، مخ خپل کور ځان ته جنت جوړ کړي. یا نو که نه شي پرېږدي چې خپل ژوند مخته ایسي، اول د علم مخه یې ولې نیسي؟ ولې د تحصیل مخه د ښځو نیسي؟ د کوم اسلامي هېواد سره ځان مقایسه کوي؟ یو اسلامي هېواد دې وښي چې هغه کارونه چې دی کوي هغه هم کوي. دلته د اسلام خبر نه ده، دی فقط حالت فشار جوړه کړې ده، خلک ځوروي. زه مطمئنه یم چې د یو بل جنګ ته لاره خلاصي، د یو بل بدبختي ته د افغانستان لاره خلاصي. ممکن یا به کومه چلواله یا به کومه ډله تپله راپورته شي، او هغه خلک چې قطن هغې سره علاقه نه لري، به ټول د هغې لمن ته ځان واشي، څو چې دغه جنګ د دې په مقابل کې کلک شي، څو چې دې په زوره د طالبان د حکومت نه بېرته کړي. که دوی غواړي وکړي، باید اول د خلکو زړه لاسته راوړي. که دوی غواړي حکومت وکړي، باید اول خلکو ته شرایط د ژوند برابر کړي. ښځه انسانه ده، حق لري. اسلام ورته حق ورکړی چې ته تعلیم علم زده کړه، د علم حق یې ورنه ماخله. ته د اسلام په مقابل کې ولاړې، ته اصلا اوس باید خپله خدای ته جواب ورکړې. هغه څوک چې د علم معنی کېږي، دی د اسلام اوامر ته بې احترامي کړې ده، خدای دې خپل په غضب کې او د جزا دې ورته ورکړي. انشاءالله دی خپل هغه څوک چې د علم معنی کېږي، هغه به خپل جزا ګوري. دی وایي چې موږ مسلمانه سو، دا څنګه ته د خدای امر نه پرېږدي چې عملي شي؟ دی چې دا وایي چې موږ بې محرمه نه پرېږدي. تورته څه رقم محرم جوړې مس چې امیر خور وویلې چې موږ خل مجبور دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کړي. ته نه شرمېږي چې خل مجبورې چې یو پردي ته ودرېږي، یو ښځه پردي ته ودرېږي چې ته زما محرم شو، زما څنګ اوسېږي؟ ته خو اصلا خپله فساد تر لاره برابرې، ته خو اصلا خپله د اسلام مقابل کې ولاړې. متاسفانه دا کارونه د دوی قطعا اسلامي نه دي. که دوی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کوو، دا دروغ ده، دا یو سیاسي فشار دی. نه پوهېږم چې څه مقصد لري، یا دا چې د نړیوال ټولنې نه په دې شکل باندې جزیه اخلي، او یا دا چې دوی کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي زموږ په حقوق د کوم لاسته راوړنې دپاره عمله کوي، او بل یو هېواد ورته فرمایش ورکړی چې ته خسي د خلکو ځپه، زه بیا تا ته کوم شی درکوم. یا د دې دوه رقمه دي، یا د نړیوال سره دا جزیه ترې نه اخلي، او یا دا چې د خپله کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي. په دې طریق باندې ښځې ځوروي، خلک ځوروي، ملت ځوروي، چې پرې دغه هغه هېواد چې دوی ته فرمایش ورکړی هغه خوشحاله اوسي. یعنی دغه ټول شیان چې دی کوي، زما په نظر زمینه دي او بدبختي برابرۍ. ایله ما نه مشارت زر د خپل مشران، هغه څوک چې پودي
هغه باید واقعا خپل په کلک او دغه څه خپل منځ کې دی نه باور نه کوم چې دا مثلا یو وزیر په سویا یا یو رئیس الوزراء په سویا باندې دونه به خبر اوسیږي او حکومت کې خبر نه اوسیږي او اجتماع پیری د ټکنالوژي د خل هر څه دی کې پټ نه پاتې سي دي شل کلمه ښکار کارونه چې دی کول اته ما ورته ویل چې د څه وخت باید کړی وای ولې چې مخکې دا غنی او بل حکومت یو بل بدبخت حکومت چې خلک دونه زپلی وو چې خلک دې پر اتاک باندې خوشحالي کوله اوس خو داسې نو اوس خو دې د څه حکومت په ځای راغلی چې اقل نه ولاره جوړه کړی و انسټیټیوټونه وو پارلمان وو محکمه وو سرنوالی وو ورته ولې ټول شیان د سره خرابې پولیس او اردو وو دا ټول د سره خرابې د سره راته جوړې د سره کونی جوړ شي دا ټول ورانه برته جوړې یا مکتبونه جوړ شي ټول ورانه برته جوړې دې دوران دې لپاره راغلی وسی خدای درس زر ګلم ورته ټول کی او کنه چې راغلی حکومتداري او کی باید ځان دې پوکي د شرایطو باندې ځان برابر کی د نړیواله قانونونو ته د قانونینو ته باید پابند اوسېږي اسلام ته دې پابند اوسېږي اسلامي عوامل دې بزای کی او د خلکو د وسایې لپاره دې باید کار وکړي حکومت د خلکو د وسایې لپاره دی د خلکو د خدمت لپاره دی نه دا چې د خلکو د زورولو لپاره
او ژجانی تاس ووریدل چې صافی صاحب و دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې طالبان د نجونو پر زده کړو تشپژم ټولګي پورته بندیز لګولې دی او هغه یې برته کورونو ته ولېژلې کله چې په لومړی ورځ باندې هغه شونځي ته لاړې د مارچ په 28 نیټه دوی د یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر کړی دی د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر باندې کدا کار کیږي آیا تاسو په نظر ترمنز برته افغانان نه ځپل کیږي
واقعاً اما غوراس چې دوی اول ژمنه وکړه چې عمل میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي ام تر شپږم هم هغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وای خپل اعلان وکړ په تباور وکړ موږ دومره امیدوار شو دومره هیلي د ټولو جنکو په زړه کې وټو پیدا چې دا دې اوس ښه شو چې موږ ته خو اجازه دی عقل ورکړي او که د حجاب خبره خو هیڅ کله موږ بیجابي نه بیجابي م کړی دا او نه کو دا مانو هیڅ خبره نشته نو چې موږ تحصیل ونه کو او خبره پدې کې ده چې دوی چې دوام ځلې دا اعلان وکړي چې دوی واقعا دوی مکتبو ته لاړ په خپل وخت او دروازه تړلې دروازو شاته پات شو په باور او کچا غورس نه وازی غ جنکی چې مکتبو ته تلل په هغه سن کې چې دوی پرینو خودل دروازو شاته دوی وژړل ټول افغانستان وژړل د باور کزم زړونه و راخسته و دوی کدا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي دا د افغانستان د بقا خبره ده کیا واري زه په خپل علمی غړي پاتې شوم یو لاس کاله په معرف کې قسم خورم چې د معرف هغه سیستم چې کله په هغه کې وقفه راشي بیا هیڅ کله په حال نه راځي هر که یو هیواد وران شي بیخي بیخي سرچپه شي تکه تکه شي د دې وطن هغه نسل هغه ارزان نیرو به بیرته ودانی جوړ کی او بیرته به مانیګانی جوړ شي اما که معرف یو واري د دې سیستم ته صدمه ورسیده او په دې کې ځان راغی وقفه راغی نو هغه هیڅ کله هم هغه خپل حال ته نه راځي دا لوی جفا ده او درې کاله کیږي چې دغه سي برخوردونه د معرف سره کیږي همیشه حکومت چې راغلی دی دغه د کیفیت لپاره هیڅ کله کار نه ده شوی دی هر څوک چې راځي یو نصاب تعلیمي خو دومره په اسانۍ نه جوړیږي په هغه لوی علما کار کوي په هغه ډیر تکلیفونه ایستل کیږي هغه ډیر اوږد پروسیجر لري ډیر پیچلی دی چې په هغه کار کیږي چې نصاب جوړیږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړیږي هغه د سینې د چې بل رژیم راشي 15 کال یا 2 کال بعد هغه لري کی او بل څه بیا پیشنهاد کی نه هغه به کار هغه نه کار اخیستل کی او نه دا بل به جوړی چې هغه نه کار واخیستل شي یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه لکوم معرفت لپاره چا کار نه کړی معرفت خراب کړی دی معرفت رغولې نه دی هر یو خپل سوء استفادی معرفت په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی یو امپراتوري ده هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید د دې لپاره هیڅوک سیاسي ګټه پورته نه کړي دا لویه جفا ده د یو ملت د انسان جوړولې لپاره د یو ملت لپاره چې غواړي ژوندي پاتې شي همدا تعلیم دی همدا علم پوهه ده همدا هنر ده چې انسان کولی شي خپل ارزوګان ته ورسیږي د ساینس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي د هیواد پرمختګ لپاره خو دې سره دا رقم برخورد یعنی تباور او کچې دا مونږه ډیر وزورولو دوی آرام ناس یا وی سړید نه وای دا مسله ګونګه ده اوس
او جی جان ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه ګلالی صافی سیف تاسو څخه هم مننه د خبرونی وخت پای تر رسیدي بل اونې به بیا له تاسو سره یو اوریدونکو له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو